میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې په کابل او د افغانستان په زیاتره برخو کې نن خلک قومي مشران او حکومتي چارواکي د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان شپږ نوي مکالې زلمانځي د ازادي راډیو د نورو خبرونو کې په دې اړه درته ځانګړي مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو وزیر وسلوالو د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداري ورکوي کچېرې په افغانستان کې د خلکو له وینو تویولو لا سوانخلی نو د امنیتی ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره به مخشی. د نورو تحولاتو پر هم اوري خو په سر کې ل اسد الله لودین څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
کابل او یو شمیر ولایتونو کې نن د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکي عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی او پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پر پراخو عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنویمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوي. ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادۍ پر څلي د ګلو ګېډۍ کېږدي او د دې ورځې په مناسبت ولسته وینا وکړي. نن په کابل کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده او په هره څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ تدابیر هم جدي شوي دي. افغانستان د 1919 میلادي کال د اګست په 19مه چې د اسد یزمري له 28مې سره برابرېږي د برتانی سره د تړون پر اساس د خپل ازادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅ کله هم د برتانی د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان تریټي په نوم یو تړون د افغانستان بشپړ خپلواکۍ ته رسمیت ورکړی دی. د امریکا پوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسکر په اړه خپل رپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې لکتر لګه ولس ملکی کسانو وژل. دا پیښه په 2012 میلادي کال کې شوې وه. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ ویلي داسې خبرداری موجود و چې رابرټ بیلز عصبي دی او په تشدد د لاس پورې کولی شي خو چا دا تصور نه و کړی چې دومره وحشیانه کار به وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ په رپورټ کې د ځینو نورو پیښو یادونه هم شوې چې د رابرټ بیلز د ناوړه چلند څرګندونه کوي. رابرټ بیلز دا مهال په عمري قید محکوم شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګمرکونو پر مسؤلینو غږ کړی چې خپل کرنی عواید زیات او په اداري چارو کې فساد کم کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی پرون سه شنبه پر ټولو مسؤلو چارواکو غږ کړی چې د یو او بل په کار کې د لاسوهنې نه کوي. ولسمشر له سوداګرو او د باروړونکو موټرو له چلوونکو غوښتنه کړې چې د هغو مامورینو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې په ګمرکونو کې بډې اخلي او د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورکوي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس وتختول شو. قاضي میرویس او درې همکاران یې پرون شبرغان ته په لاره کې تختول شوي دي. پیښه د شبرغان د قالین بافان په سیمه کې شوې او پړی پر وسلوالو طالبانو اچول شوې ده. د جوزجان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي خو څوک تر اوسه نه دي نیول شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوز پرون سه شنبه شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخ پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل. پوز ویلي تر دې یوه ورځ مخکې هم په قبایلو کې 50 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شول. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل. په سیمه کې د بې امنیتۍ له امله خپلواک خبریالان کار نشي کولی نو له دې امله د وسلوالو د تلفاتو په اړه د پاکستان د پوز د شمیرو تایید ګران دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د 13 مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوي دي. یونیسف وایي همدومره شمیر ماشومان په وسلوالو ډالو کې استخدام شوي هم دي. په یمن کې حوثي یاغیان او د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف له یو بل سره په جګړه بوخت دی. راپور نه وایي د یمن په جګړه کې تر دې دمه 4000 او 300 کسان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. جګړې په یمن کې ناروغي او لږه هم پراخه اندازه خپره کړې ده. د بشري نو دالو اندېښنه ښودلې چې د یمن د جګړې ښکېلې خواوې د ملکیانو سر او مال ته پام نه کوي. اروپای ټولنې پرون سه شنبه وویل چې تیره میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 ته ورسید چې ساری نه لري. اروپایي اتحادیې رویټرز خبري اژانس ویلي زیات خلک په سوریه او افغانستان کې له روانې ناکرارۍ د تیښتې په حال کې دي او ښایي دا شمیر په راتلونکو میاشتو کې لا زیات شي. اروپایي ټولنه وایي چې یوازې په جرمني کې تیر کال 230,000 کسانو د مهاجرت یا پناه غوښتنلیکونه ورکړي وو او سږ کال ښایي دا شمیر 250,000 ته لوړ شي. او وروستی خبر دا چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یا تنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د اټومي وسلو د څارنې ټولنې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه شوې موافقه په اغیزمن ډول د څارنې او تفتیش وړ ده. د دې موافقې په اساس به ایران د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د نرمیدلو په بدل کې خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خبر پاڼه کې چې یو شمېر مخکنیو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو پخوانیو ډیپلوماتانو لاسلیک کړی ویل شوي چې په موافقه کې د اټومي وسلو د مخنیوي او د امنیت د ښه کېدو لپاره ضروري اقدامات شامل شوي دي. د امریکا کانګرس به راتلونکې میاشت د دې موافقې په اړه رایه واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولو اسد الله لودین څخه واوریدل. په کابل او ولایتونو کې د افغانستان خلک نن د خپلواکۍ د اعلان شپږنوي مکالی سلمانځي. قومی مشران د مدني ټولنو غړي او چارواکي پر افغان ځوانانو غږ کوي چې دا ورځ په پوره وطني جذبې سره ولمانځي.
افغانستان خلکو ټولو ځوانانو باندې مزاج د چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نګري دښمن چې د دښمن د تعدیداتو نه وډار شي او وایي چې ولا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکم.
کورنۍ چارو وزیر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکوي چې که په افغانستان کې وسلوال فعالیت او وینې تویول بند نه کړي نو د امنیتي ځواکونو لږ اخماتونکي ځواب سره به مخ شي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت یو مفصل رپورټ هم او لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د نورو مسایلو تر څنګ د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه اورئ. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. نن د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه د افغانستان د 1999 میلادي کال د اگست په 19 چې د اسد یزمری له 28 سره برابرېږي له برتانیې سره د تړون پر اساس د خپل آزادۍ اعلان وکړ. افغانستان هیڅکله هم د برتانیې د برخې په توګه نه دی اعلان شوی خو د انګلو افغان ټریټي یا تړون د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په کابل او یو شمېر ولایتونو کې بنند دې ورځې د لمانځلو لپاره رسمي او غیر رسمي مراسم ترسره شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
نن په افغانستان کې دولتي دفترونه، شوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په کابل او شمیر ولایتونو کې به د استقلال د لمانځلو لپاره غونډې وشي. د افغانستان د خپلواکۍ معاهده یا د انګلو افغان تړون د 1919 میلادي کال د اګست په 8 د افغانانو او انګلیسانو د درېمې جګړې په پای کې لاسلیک شوه. په دې معاهده کې چې د راولپنډۍ تړون هم ورته ویل کېږي، افغانستان د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژندل شو. د دې تړون پر اساس برېټانیې ومنله چې د برېټانوي هند قلمرو په خیبر دره پورې محدود وي. افغانانو تر دې تړون یو لسورځ وروسته د اگست 19 د خپلواکۍ رسمي اعلان وکړ. د خپلواکۍ اعلان په افغانستان کې د یوې نوې دورې د پیل په توګه ومنل شو. د هغه محل پاچا امان الله خان چې د ازادۍ لپاره د مبارزه سرلارې ګڼل کېږي په پاوڅ کې اصلاحات راوستل، غلامی او جبری کارونه یې منع کړل او د ښځو ازادۍ ته یې د درناوي ږغ وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د امان الله خان د مقبرې شاوخوا ته یې د یو ستر جشن لپاره تیاری نیولې ده او سږ کال به د استقلال د لمانځنې رسمي مراسم په دغه ولایت کې ترسره شي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جلال آباد ښار په لارو او سړکونو د شاه امان الله پوسترونه ځړول شوي او د ځانګړو نندارو تیاری نیول شوې ده. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي ازادي راډیو ته وویل
دغه لپاره ټول آمادګي نیول شوې دي، هم نظامی او هم ملکی. په دې کې د کونړ، نورستان، لغمان ولایتونو نه والی صاحبان نور یو تعداد مشران دعوتي.
په جلال آباد کې د استقلال د شپږ نویمې کلیزې د لمانځنې رسمي مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو په کابل ښار کې د یو لورسترو حملو د امکان له امله خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې خپلو ملکي او پوځي مامورینو ته د شدید احتیاط سپارښتنه کړې او په لویو غونډو کې لګډونه یې منع کړي دي.
په راپور کې مو ورېدل چې په افغانستان کې نن د خپلواکۍ شپږنوي مکلیز لمانځل کیږي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه ځانګړي رپورټونه او مطالب اورېدلای شئ. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکوي کچیر په افغانستان کې د خلکو لوینې تو یولو لاس وانخلی نو د هغه په خبره د امنیتي ځواکونو لغاخ ماتون کې جواب سره به مخ شي. نور الحق علومی دا خبره د سه شنبه پر ورځ د هواد د خپلواکۍ دورځې د لمانځغونډې او یو شمیر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وکړه. نوموړي ویل چې یو شمیر سیمه ییز هوادونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له تروریستي ډلو کار اخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د ورستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د کورنیو چارو وزیر تروریستي ډلو ته ګواښ کوي چې د افغانانو له وژلو لاس واخلي، کنه نو د افغان ملت او د امنیتي ځواکونو له جدي غبرګون سره به مخ شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د سه شنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د ورځې د منځغونډې او یو شمیر امنیتي منصوبینو ته د مډالونو او ستاینلیکونو په مراسمو کې وویل تروریستي ډلې به خپلو اهدافو ته ونه رسیږي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هغو ډلو ته چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کله کوي، خو د هغو ډلو په وړاندې به جدي مقاومت وکړي چې د افغانانو وژلو ته دوام ورکوي.
حکومت وحدت ملی برای آنان که از جنگ دست بکشند.
د ملی وحدت حکومت هغه ډلې چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي هر کله کوي، خو هغه کسان چې زمونږ د بیګنا خلکو وژلو ته دوام ورکوي زمونږ د امنیتي ځواکونو له غاخ ماتونکو جواب سره مخ کیږي او دوی ته به پرته له ماتې نورې پایلې ونه لري.
خغلی علومی وویل اوس مهال د سیمې یو شمېر هیوادونه له تروریستي ډلو د وسیلو په ډول کار اخلي تر څو له دې لارې ځان خپلو هدفونو ته ورسوي. نوموړي وویل نړۍ ته اوس ثابته شوې چې تروریستي ډلې په کوم ځای او د چا له خوا ترې ملاتړ کیږي. تر دې وړاندې هم د افغان حکومت چارواکو په ښکاره پاکستان او په ځنګړي ډول د دې هیواد استخبارات تورن کړی چې په خپله خاوره کې تروریستان روزي او د افغانستان د نامنۍ لپاره ترې کار اخلي. خو افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا ده او حکومت باید د دغو سرګندونو پر ځای په اساسي حل لارو فکر وکړي. د پوځي چارو کارپو عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه ورځ تر بلې وحشت شکل ځان ته نیسي، بدتري حالت ته رسیږي. د انفجارات د کابل چې ګوري یعنی دا ډېر یو بد حالت دی. جګړې و تر دې چې دا خو اجماع جوړه نشته یو بین المللي د دې سره دغه ونه کوم معاونت ونه کړه د افغانستان سره. فکر نه کوم چې موږ په تنهایی
خو له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د پاکستان څخه هیله لري تر څو په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته خلک هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې نور پخوانی دریز ونه ساتي او پرې نږدې چې اسلام آباد په دغه هیواد کې خپلې هیلې عملي کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د سیمې هیوادونه باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره قوي او مستقیمه مرسته وکړي. نیکولاس هایسم دغه مطلب له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړ او څرګند کړ. په افغانستان کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد له ښاغلي هایسم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو له نظره افغانستان اوس وخت په څه ډول سیاسي او اقتصادي وضعیت کې دی. ښاغلي هایسم په ځواب کې وویل
زما په نظر افغانستان اوس مهال له پام وړ ستونزو څخه تیریږي. لیول لوري ډیر نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي او له بله پلوه مخالفین افغان ځواکونه ازمایي چې آیا په یوازې ځان د مبارزې توان لري. زما په نظر روښانه ثبوتونه موجود دي چې دوی ازمایل کیږي، خو داسې اسناد هم موجود دي چې افغان ځواکونه په ښه شان سره خاوره ساتي. نو یقینا د یو فرد په حیث ویلی شم چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی، خو له بله پلوه بیا ستونزې ډیرې وي. او زما په د افغانستان لپاره د 2015 او 2018 میلادي کالونو مدیریت کول په داسې حال کې چې خپل امنیتي وضعیت کنټرولوي یو غټه لاسته راوړنه ده.
کیږي تاسې په هغو برخو رڼا واچوئ چې افغانستان په کومو برخو کې له ستونزو سره مخ دی؟
characterizes the challenges facing Afghanistan is a security challenge.
زه چې کوم ستونزې یادوم چې افغانستان ورسره لاس او گریوان دی، هغه امنیتی ستونزې دي چې دا غي پاړه مو خبرې وکړې، سیاسي ستونزې دي چې هغه هم د نوي حکومت ستونزې دي چې باید پرې کار وشي، او هغه څه چې باید پاملرنه ورته وشي د اصلاحاتو منظم پروګرام دی، هغه پروګرام چې د ملي وحدت حکومت په کامیابی دو او ناکامی دو اغیز لري. او بل البته چې اقتصادي ستونزې دي. زما په نظر دا هم مهمه ده چې پوه شو چې روانه اقتصادي ستونزې چې حکومت ورسره مخ دی، د ملي وحدت حکومت ستونزه نه ده. دا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نشتون او د غټو اقتصادي مرستو سره تړلې موضوع ده چې دا مرستې کمی شوې دي. زما په نظر ډیر داسې واقع کیږي چې خلک اوسنۍ اقتصادي ستونزې د ملي وحدت حکومت سره تړي چې داسې نه ده. هغه څه چې ویل شول او مسولیت په ملي وحدت حکومت تعامل شوی، په کار ده چې حکومت ورته یو قانع کوونکی ځواب تنظیم کړي.
په دې وروستیو کې ویل کېږي چې دواړه حکومتونه، پخوانی حکومت او د ملي وحدت اوسنی حکومت، د سیمه ییزو اقتصادي مرستو په جلبولو کې ناکام پاتې شوي. نو اوس په دې برخه کې ملګري ملتونه څه رول ادا کولای شي؟
ښه،
موږ د آسیا د زړه په د ابتکار رول څخه ملاتړ کوو، خو دا کافي نه ده. زما په نظر سیمه د افغانستان څخه د ملاتړ او تروریزم ځپلو لپاره په څو دلیلونو باید مرسته وکړي. زه فکر نه کوم چې توریزم دی واسې په یو هیواد کې پات شي. دا په سیمه اغیز لري او په سیمه کې بوخدای بده نتیجه لرلی شي. زما په نظر سیمه باید په دې برخه کې د افغانستان قوي او مستقیم ملاتړ وکړي. په دې سربېره موږ په افغانستان کې بهرنی جنگیالي لرو، دا د سیمې له هیوادونو څخه راځي او ځینې لودي څخه د سیمې نورو هیوادونو ته ځي. نو بنا انده انصاف نه دی چې افغانستان د په ګوخي ځان لاغو جنگیالي سره چې د سیمې له هیوادونو راځي او یا دوی وراوړي په یوازې ځان په جنگ کې ښکیل وي.
With these foreign fighters coming from other regions, going to other regions, all by itself.
د افغانستان د اقتصادي او روان سیاسي حالت په اړه مو په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم څرګندونه واورېده چې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لیست فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه هم اورای. نېشنل انټرست پرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د چین رول څرګندل دي. خبرونه لیکي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر مخ په کمیدو دی او د ولسمشر اشرف غنی حکومت د طالبانو لبریدونو او داعش له فعالیت سره مخ دی، چین د افغانستان پړه په خپل پالیسي کې لڅو سترو چیلنجونو سره مخامخ ده. نېشنل انټرست زیاتوي لومړی دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې وروسته او د نوي مشر په توګه د ملا منصور د ټاکل کېدو له امله پورته شوو اختلافاتو ته په پام سره چین ښایي د افغانستان د سولې له پروسې هغه نتیجه ترلاسه نه کړي چې څه ډول یې دا هیواد غواړي. دا مطلب لیکوال وایي چین په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له دې ډلې سره اړیکې لرلې او په پاکستان کې د چین سفیر په 2000 میلادي کال کې له ملا عمر سره کتنه هم کړې وه. خبرونه زیاتوي د چین سفیر له ملا عمر دا ډاډ ترلاسه کوي چې پرې نږدې اویغور وسلوال د چین خاورې ته نفوذ وکړي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي له طالبانو سره د ازبکستان د اسلامي نهضت جلا کېدو او له داعش سره د هغې یو ځای کېدو بیجنګ اړ ایسته چې د افغانستان او د دې هیواد د سولې د پروسې په اړه پر خپله پالیسي له سره غور وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو د ستونزو په کابل کې د پاسپورت د دفتر مخته د بشمیره مراجعینو موضوع څېړلې ده. رسپانې لیکي په ورځني ډول له پاکستان څخه لسګونه افغان کورنۍ په لاریو کې خپل هیواد ته ستنېږي. د مقالې لیکونکي وایي دا د هغو 2000 افغانانو له ډلې څخه دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او د تیرې جنوري میاشت را په دې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. واشنگتن پوسټ لیکي له ایران څخه هم د تیرې جنوري میاشت له پیل راهیسې شاوخوا 500,000 افغان کارګران وستل شوي دي. ورسپانې د دې مطلب په بله برخه کې په کابل کې د پاسپورت پر دفتر تمرکز کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي سلګونه کسان له نیمې شپې څخه د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره په قطارونو کې درېږي. شپږویشت کلن ځوان ساحل سخیزاده چې په کابل کې د موبایل تلیفونونو پلورنځای لري واشنگتن پوسټ ته ویلي هیڅ کله هم دا فکر نه کوي چې له افغانستان څخه به ووځي، خو د نوموړي په وینا حالاتو مجبور کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکو واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي په کابل کې په ورځني ډول 5000 کسان د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي چې له دې ډلې څخه 2000 نوي پاسپورتونه ترلاسه کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. نن چهارشنبه د زمری 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ له 96مې کلیزې سره برابر ده. لنن څخه 96 کال وړاندې د افغانستان پاچا غازی امان الله خان د وخت له برتنوي حکومت څخه خپلواکي بیرته واخیستله او د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. ډېری افغانان له حکومت غواړي چې د هیواد د خپلواکۍ ورځ دې په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
آزادی او خپلواکی تر ټولو خایسته او له ارزښت ډکه کلمه ده چې ټول انسانان او ژوندۍ مخلوقات ورته اړتیا لري. د افغانستان د وخت پاچا امان الله خان غازی له نن شپږ نوي کال وړاندې له بریتانیا څخه خپلواکی ترلاسه کړه او افغانانو ته یې نوي هیلې وروبخلې. افغان تاریخ لیکونکی حبیب الله رفیع د زمری 28مه د افغانستان په تاریخ کې یو زرینه او برخلیک ټاکونکې ورځ بولی. خغلی رفیع ټینګار کوي چې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره باید نوی افغان نسل له علم سربیره د هیواد دوستی په روحیه وروزل شي.
اوس په کار دي چې موږ باید په دښمن و نه غولېږو او موږ خپل ځوانان د هیواد پالنې په روحیه وروزو او د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره هوښیار او بیدار واوسو. او لویه لارې دا ده چې موږ باید علم عام کړو، خپل نوی نسل په علم سنبال کړو او د علم له لارې موږ خپل هیواد وساتو، خپل هیواد آباد کړو.
شاه امان الله خان غازی د 1298 کال د زمری په 28مه چې د میلادي کال 1919 د اگست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکاري له بریتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په تاریخ کې راغلی چې افغانانو په ډیر زیار او قربانیو سره له انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. د افغانستان په علومو او اکاډمۍ کې د تاریخ د څانګې غړی سر محقق عبدالصابر جنبش په دې باور دی چې افغانانو ازادي په زیات زیار او هڅو سره ترلاسه کړې ده او ټینګو ساتلو ته اړتیا لري.
ازادي به مفت نامه ده،
ازادي مفت نه ده راغلې، هیڅ هم ده مشت نه ده بخښلې، بلکې زموږ د پلرونو او نیکونو په وینو ګټل سوی ده. کچېر موږ والی ونه لرو، دا چې نفوس مو اوس 10 میلیونه دی که 300 زره میلیونه هم سي، موږ به ونه سو کړای چې له خپلواکۍ څخه دفاع وکړو.
د افغانستان پخوانیو حکومتونو د زمری 28مه یا د هیواد د خپلواکۍ ورځ په خورا شاندارو او ځانګړي مراسمو سره نمانځله، خو وروسته له هغې چې په 1318 کال د مجاهدینو د بری ورځ یا د غوایی په ومې د کابل په غازی سټیډیوم کې د جشن په مراسمو د وسلوالو له لورې حمله وسوه، حکومت د ملي ورځو نمانځل او جشنونه را محدود کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړی قادر ځاځی وایي حکومت او خلک باید د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو ونه ویریږي او ملي ورځې په پرتمینو مراسمو سره ونمانځي.
غږ مې په حکومت او مسؤلینو باندې ده چې خپل دغه فرهنګ او کلتور او دغه ازادي چې مونږ په سرخندنه باندې ترلاسه کړې ده، د دې ورځې لمانځنه باید په ډېر شان او شوکت سره وکړي. په څنګ کې د افغانستان خلکو او ټولو ځوانانو باندې مې غږ ده چې دا ورځ ښه په شان او شوکت سره ولمانځي. پرې نږدي دښمن چې د دښمن د تهدیداتو نه وډار شي او ووایي چې والا ماته خطر نه وي که زه دا کار وکړمه.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په محدودو او مختصرو مراسمو سره د دفاع وزارت په انګړ کې ونمانځل سوه. د غازی امان الله خان لور شادوخت اندیا وایي چې د افغانستان تاریخ به هیڅ کله هم د امان الله خان خدمتونه هیر نه کړي.
پدر بزرگوارم شاه امان الله خان غازی همیشه به تاریخ افغانستان یک مشعل روشن هست.
شادوخت اندیاوی شاه امان الله خان غازی به تل افغانانو ته سپارښتنه کوله چې قلم په لاس کې واخلي او علم وکړي، ځکه چې بې سواده هېواد هیڅکله هم آزاد نه پاتې کیږي او نه هم پرمختګ کولای سي. داسې باور شته چې د افغانستان لپاره د غازی امان الله خان خدمتونه په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخه کې د قدر وړ دي چې باید وساتل سي. خلک ټینګار کوي هر څومره چې کیږي افغانان باید له خپل هیواد، خلکو او خپلواکۍ سره مینه ولري او دا هڅې باید لا پسې پیاوړې سي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عبدالرؤف وایي
له وطن سره مینه، له ایمان سره مینه، له ازادۍ سره مینه دا ډېر لوی نعمت ده، خو متاسفانه چې دغه څو کلونو جګړو دغه ستر نعمت د افغانانو په زړونو کې وځپل او اوس نو په مړو سترګو به ورته ګورو چې وګورو چې دا نعمت څه ته وایي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت په بېلابېلو مراسمو سره د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. همدارنګه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل د ګارنیزون قومندان عبدالرحمن رحمان هیله څرګندوي چې په افغانستان کې به د خپلواکۍ ورځ په ښه توګه او د امن په فضا کې ونمانځل سي.
مکتمه دا ده چې د ملي ورځو د لمانځلو مراسم په ښه توګه ترسره شي. هیله ده چې موږ خپلې دندې په لازمه توګه اجرا کړو او له خلکو هم غواړو چې د تل په څېر له موږ سره همکاري وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان د ازادي ورځ د نمانځغونډو لپاره په ټول هیواد کې ځانګړي او کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ویل کیږي چې دا ورځ له کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم نمانځل کیږي او په دې اړه خاص تدابیر نیول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرون د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1.5 لک غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلی دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سازمان وای دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې د ترکیه له لارې په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستیو اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلیام سپندلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو شمیر هر ورځ زیاتیږي او تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي ویلي د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې زیاتې کړي او پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې د یونان له حکومت سره مرسته وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه 2,50,000 کډوال روان کال د سمندر له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او لږ تر لږه 2,500 کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جملمن د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 1,000 تنه د سمندر لاري یونان او ایتالیا ته رسیږي. لبل پلوه د هنګری حکومت پرون اعلان وکړ چې زرګونو پولیس به ل سربیا سره خپل سرحدي سیمو ته واستوي چې د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د موانع په جوړولو کې کار وکړي. ګنش مر غیر قانوني کډوال چې غواړي اروپایي اتحادیه ته ورسیږي سربیا ته ځي او بیا د ځمکې لاري د هنګری خاورې ته ننوځي چې د اروپایي اتحادیه غړی هیواد دی. د هنګری حکومت دروان کال له پیل راهیسې تر یو لک زیات کډوال او غیر قانوني مهاجرین ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی څرګندوي. د هنګری حکومت وایي دا کسان د افغانستان، سوریه او عراق خلک دي چې په خپلو هیوادونو کې د بحران له امله د غیر قانوني مهاجرت لپاره اړ شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری اتنی می بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیس ل اسد الله لودین څخه ورو.
نن له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو شپږنوي یمه کلیزه ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په کابل او ولایتونو کې مراسم جوړ شوي او ټاکل شوی ولسمشر غنی هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ازادي پر تلې د ګلو ګډې کېږي او د دې ورځې په مناسبت ولسته وینا وکړي. د امریکا پاوز پرون سه شنبه د رابرټ بیلز په نوم د هغه عسكر په اړه خپل ریپورت خپور کړ چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې الکتر لګه ولس ملکی کسان وجلی وو. ولسمشر اشرف غنی د ګمرکونو پر مسولینو غږ کړی چې خپل کلنی عواید زیات او په دې ادارو کې فساد کم کړي. د سرپل د ولایتي محکمې رئیس قاضي میرویس په تختول شو. قاضي میرویس او درې همکاران یې پرون شبرغان ته په لار کې تختول شوې دي. د پاکستان پوځ وایي پرون سه شنبه د شمالي وزیرستان په شوال دره کې په پراخو پوځي عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د یمن په جګړه کې د تیر مارچ میاشتې تر پایه شاوخوا 400 ماشومان وژل شوی دي. اروپایي اتحادیه پرون سه شنبه وویل چې تیر میاشت د ورغلو غیر قانوني کډوالو شمیر 110,000 کسانو ته ورسید چې ساری نه لري. او په نړۍ کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او یاتنو کارپوهانو د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د هلمند ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړي ده. امان الله د هلمند د مرجی ولسوالۍ وسیدونکو د چوای محلی پولیس له دوی څخه په زور پیسې او غنم اخلي.
منم امندم بارز دي ته هلمند ورته د مرجول سالي
مشکل هم څه
مشکل نه خو ځان هم ته وچی د مرجول سالي کې د وسته بولاک په نامه چې اول بولاک دی دا بولاک دې نور بولاکونه چې دی یو مسل لري هغه یو کپیسی کار شي د دې کې اوله هغه جناخي دلته چې موږ یو مش پازادو په پاندې خبره ده چې دوه مسلین دی یو د بولاک په سر کې دی یو په پاک دی دا بولاک د سر د امرز مش پیسې اخی د پای د امرز مش پیسې مش پیسې اخی
د چی شي پیسې تاس نه اخلي
بس و موږ د سیا نه ساتو مش پیسې راکوي نه چې 500 روپۍ انور داش نه کې هغه وای خدای واس بل چر څه دی واکه هغه نو څنګه وای دا غنم پور واخ باندې پر دې شیر باندې شل مان غنم ورکو نور کله پیسې موږ دا سیو چې عدالت کوم بلګیم شوره دا وس د تانی هم د تراشي وس موږ سره وسم نه د کوس موږ لاسو د سپامو د غوښ موږ د غوکو موږ سره داسې زلم چې موږ دغه موږ براس موږ درې مورس موږ د کور څنګه ته خپل ټکان کوي موږ په وار وار تکرار به ولي او بته په ډیر زاري او په ډیر دغه مزانه جا لکه
چا د محلي پولیسو
بل بل دا محلي پولیس نه خو وس یو کس نه دي چې د محلي سو د یو کمانډان ته پیښ ورکړو دوه کمانډانان دي وس
د کمانډانان څه نوميږي
یو د بخت محمد فنامه دیږي یو د بردا فنامه دیږي
د بردا دوه غدار کور نه 500 افغانه یاره میاش تخلیه دواړه
نه 200 افغانه خځه
دوه نیم سواد پر کور میاشت که اخلی
ودا د مثال ته بیا داسې دي د ماجد بیا داسې یو صدای دی مثال صدای سل تجربه زمکه ده سل تجربه زمکه ده څنګه تجربه زمکه چې یو مشتتی دا یو مشتتی به دې څنګه تجربه زمکه لري په دې څنګه تجربه زمکه بیا یو مشر دی په دا څنګه تجربه زمکه بیا شپږتان څنګه جوړیږي دا شپږتي باندې څنګه سو کلدار د ونیم صاحب غنی مشاهده ده خو کلدارم ټول دې مثال څنګه سو کلدار د ونیم صاحب غنی او چې کله چې غنم ورسی چې شلمانه غنم اخلي
پارکور شلمانه یا په ټول هم دی زر جریبه ځمکه
نه په شپږ جریبه باندې شلمانه اخلي
دا محلي پولیس اخلي
بله دا محلي پولیس
دی امنی قومندان ته تاسو ویلي او حکومت ته مراجعه کړې
بله پوځانې په وارو وارو مو دا دغه کړي دي دا بلاکو مشران ته مو ویلي دا ولي هغه ته چې دی دا اوس کوم د کومبازې شروع ده هر یو خپل د کوم سر ولادي ځکه اوس که موږ په بلاک پاتې مثال دوه درې صدۍ دي په دې کښې کومبازي هم دا شروع ده اوس بلاک سر کښې د زموږ بلاک چې دي دا ډېر قومونه کښې دي مثال کاکران ستا نورچې ستا لیزې ستا لکوزې ستا د تڼي ستا دلته په دې بلاکو پای کښې تل جریبه ده د تڼو ځمکه ده دا د تڼي چې دي په یوه بلاک دي دوی د بل بلاکو مسول پېځان کړي نو خو غټ مشکل هم دغه دی چې د مرجې ولسوالۍ امنیت قومندان دوی ته غږ نه کوي د مرجې ولسوالۍ دوی ته غږ نه کوي چې اوس دا مشکل هلته وایي چې نور په اوبو د بلاک په اوبو باندې چې اوبه راځي د حکومتي اوبه پر ځمکه لګېږي نور داسې یوه ستر راسي دوی خوري وایي دا زموږ ده مګر نور په غمو په دغه که پیسې راسي دی نه وکړي مثال اوس د دوی څه بیا نه اخلي اوس د تڼي ځینې ځینې اخلي
اوس یې تاسو غوښتنه څه ده تاسو حکومت نه څه غواړئ
موږ د حکومت نه دا غواړو چې په دې بولا کښې یو مسؤول وټاکي هم په دغه بولا کښې چې یو مسؤول وټاکي موږ به دا د یوه مسؤول امر یوسو
دغه پیسې چې دوی تاسو نه اخلي دا په کوم نامه اخلي د څه دپاره دا پیسې تاسو نه اخلي مالیه اخلي څه اخلي
په دا نامه باندې خورجان زه همداسې زه ولاړم چې یو عسکر علي ما یو ورور ته وویل ول غنم را وه بخښه کوه ول غنم را وه هغه چې زه چې ورغلم ما ورور ته ویل چې غنم د کښې مې خواکړو هغه یې بره په چپړه ووهې زه چې ورته راغلم مال وځي مال پر څه شی وهې بره ول ده ما ته ویل چې غنم نه را وړم مال دا مسله زموږ نه ده هغه چې وکشې وو مال ته را مسله زما سره نه سیل کولی چې هر څومره زور وایه ما دا مسله ده سره نه سیل کولی ته د غنم د ده سره ستا شپې ورکېد
موږ دغه ستونزه د هلمند د مرجې ولسوالۍ له امنیت قومندان عبدالکریم اخوندزاده سره طرحه کړه
په دې اړه تر اوسه موږ ته نه څوک اریز شوی دی او نه په دې اړه چا تر اوسه کومه ادعا کړې ده او موږ د خپلو کشفي ارګانو د لارې بعضې وختونه اوس خو داسې ستاسې د خوا څه هم دا خبره یادوري شوه نورو مطبوعاتو هم موږ ته دا خبره یادوري کړې ده نو موږ بیا پر هغو باندې دغه کشفي ارګانو څخه په دې اړه معلومات غوښتي هم په دې اړه موږ ته هېچا معلومات نه دی را کړی عوامو خلکو ته موږ دغه وینا ده او دا د خبر ورکوو د خپل ستاسې د لارې یا د نورو رادیوګانو یا تلویزیون د لارې چې که هر څوک په سیمه کښې دغسې ناوړه چلند کوي باید امنیه قومندانۍ ته را شي تر څو وتوانېږو د هغه لاس د دغه ناوړه چلند څه کوتا کړو
تاسو خو پوهېږئ چې په یو شمېر سیمو کې طالبان د خلکو نه وشر اخلي د غنمو په نامه او خلک هلته ډېر په عذاب دي ځکه د خلکو هغه ټوله استوبو د همغه کرونده ده یا همغه د غنمو حاصلات دي دلته دغه خلک هم داسې ادعا لري چې ګوند محلي پولیس د دوی نه غنم هم اخلي د فصل په وخت کې ولې په هر صورت دغه مسله څنګه ده تاسو اجازه ورکوئ چې محلي پولیس سره له دې چې د حکومت نه تنخواه اخلي معاش اخلي د خلکو نه غنم واخلي یا د دوی حاصلات
یا هېڅ وخت موږ د خپل مالي پولیس موږ د مرجې په سطح تقریبا 1500 کسه شاوخوا کښې مالي پولیس لرو او هغه هر څوک خپل امتیاز او تنخواه لري د موټر دپاره تیل لري او دوی چې کومې سیمې ته موږ استوو داخل په مرجې کښې د هغه جلا سفر خرڅ ورکوو یعنې دوی ته هغه عشه ګرمه یا عشه ورکوو هېڅ و دوی ودې ته احتیاج نه دي ضرورت هم نه لري و دا نه سم وایلی شاید یو نیم کسان په کښې داسې وخت یې داسې ظلم یا کړی یا د ځانه سره یې تصمیم نیولی خو چې څه وخت چې موږ په خبر شو یا کوم دوست یا ورور موږ ته ودرېږي د مرجې هر سړی چې انشاءالله په وخت و زمان کښې موږ هم رسیدګي کوو هم هغه هر څوک چې وي که مالي پولیس وي که ملي پولیس وي که هر شخصي موږ یې راګیروو
قومندان صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دغه خلک ګر چې دوی ادعا کوي چې تاسو ته یې مراجعه کړې ده او درغلي دي امنیې قومندانۍ ته وایي چې دغه بخت محمد او بارده دوی دوه قومندانان دي چې د دوی دغه عمل دوی نه شي کنترولولی یا نه یې کنترولوي نو تاسو څه وایئ چې خلک تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به څومره دوی سره همکاري وکړئ دغه مشکل به حل کړئ
په هر وخت کښې انشاءالله دغه څه هم دوه قومندانان چې دوی ادعا پر لري
دغه د شغت ګروپونه خاص لريم چې اوس موږ وایو چې دا یو غټ ګروپونه دي موږ دوی ته دغه وینا ده او دوی ته مو دغه ویل دي د مرجع د قومندان امنیه په صفت چې په هر وخت کې دوی کولی شي زموږ دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده چې راشي بیا موږ دا خلک نه پرېږدو دغه شیانو ته حتی که خپله متوانۍ ونه رسېږي د خپل امنیه قومندانۍ سره په تماس کې کېږو تر څو دا خلک راګیر کړو او عدلي او قضایي ارګان ته یې سپارو ځکه چې زموږ په وسوال پوځ په قانون او مقرراتو کې هیڅ دا شیان شته نه نو زموږ و خپلو دوستانو ته دغه وینا ده دا به د دوی یو نو همکاري چې زموږ سره یو کې په دغه عقله موږ ته پر وختو زمانې پلاره کې او راشي زموږ سره په تماس کې
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې که دغه کړنې مالي پولیس هلته وکړي تاسو به دوی ته جزا ورکړئ
انشاءالله زه وعده ورکوم او زما تر اوسه پورې د مردې ولسوالۍ کې لږ وخت کېږي یعنې د پنځو شپږو میاشتو شاوخوا کېږي چې زه د مردې د قومندان په صفت دنده اجرا کوم دوی ته دغه وعده ورکوم چې انشاءالله د وخت لپاره که زه یم که نه یم د دغه خلکو سره به موږ د قانون په چوکاټ کې دغسې چلند کوو چې بل وخت به دوی شیانو ته زړه نښه کړي
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرحه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د داونی مستاسو ګڼ پیغامونه اخیست دي چې ډیره په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د زیانونو او ضرورونو په اړه دي چې د دوی په وینا د ولسمشر د لمړی مرستیال په مشرۍ د ورغلو قوتونو لخوا ورسره شوی دي ستاسو پیغامونه خبرولو ته چمتو دي خو لمړی به د یادونه وکم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د را رسیدلو پیغامونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي او دا هم ستاسو را لېږلې پیغامونه
زه دا پاریاب د ولایت د موږ دغه جنرال دوستم سره ډېر زموږ مزاحم دی زموږ مالونه شور کړی زموږ متوران یو زموږ کچنان یو ځغلول حتی د بادغیس د بالا مرغان د غورماش دا خلک وکوچه د بار شو خلک دغه ته مجبور شو تعصب ته ودرول مور ډیر مشکلاتونه لر روزمره خلګي ټیکا ټیکا کوي مور دې ګناه خلګي امر کړو په مور بمباری کیږي زما ده غرضي
السلام علیکم زه د کیسار ولسوالی د نوابات خبرو کوم چې باز محمد یم دا دوستم راغلی د تر بکیا مسره د زمو کورونه پاس او شور کړه متوران نه سیمبو څه کورونه چې په سنغانو که چې بګیره جوړ کړی دی دا اوس اشرف غنی چیرې دی دا وزیر داخله چیرې دی دا خو دغه په خوا جنبې شي هغه ګلم جام نه خلک یې ګرد چور کړ خراب کړ
السلام علیکم د فاریا د ولایت د غیثار د ولفاری وراره از محمد جوان میږه وراره دغه دوستم صاحب چې راغره دی وراره موږ پاک چیرې کړو پښتانه وراره موټران اخلي وراره موټرسکلان اخلي وراره د خلکو په کورونه نه وځي دوکانونه امد کړي دي وراره دا موږ سره د زور تازاد لري وراره موږ دغه غږ دي تر اشرف غني پورې ورسوي که اشرف غني موږ به خاص نه کړي وراره جنډا صاحب عبدالرزاق وراره د کندهار وراره موږ به خاص کړو کې چې د پښتانه پر لحاظ د بسلمانۍ پر لحاظ موږ په دغه دغه چې وایي چې وروره دا خو موږ چې باکړو وروره موږ در به در کړو ایاتای نه راوسته ایاتای نه وروره ازبکان دي وروره هغه راوړي وایي خیر خیریت هېڅ خبره نشته وروره موږ در به در کړو وروره ته راسه په موږ کوچیانو غوښتنه وکړه موږ سره څه کړي دي موږ څه وازنه کړې ده خدای ورې توبره که به داسې کوي وروره موږ چې باکړو وروره ولې زموږ نه راڅخ نه موږ د افغانستان یو موږ خو دوی لاس طالبان کوي خو موږ چې باکړو وروره داسې کارونه موږ سره دي نه کوي زموږ وروره
السلام علیکم دا د ورمای د ولسوالۍ یم دغه د رستم د خوا فرمول واچ دي شیا د نن نوې موتور پریز دی ورور ته ورسره کاله په نامه باس وای ته کاله دی نن وای سلاره وای وای ای ته دی باندې دی کی ورور ته ورسره دای بد نامه سیام کی دی کی دای بد بد کارونه کی دا د مولا دی اشرف غنی ته ورسره دی ورور ته دا د هیڅ مرزره زیرم کی نو خدای په امان
زه د غیثار د ولایت ولسوالۍ نه خبر کوم زما سلامونه دی او اشرف غنی او ډاکټر عبد الله او جنرال راجک ته ورسیږي
دا ملیشیا چې راغلی دی دلته زموږ کورونه پاک ولګول، زموږ د پښتنو کورونه پاک ولګول، کوچنیانې ټول ځینې مړه کړل، او د وزبکو ته غږ نه کوي، چور کوي، چپاول کوي، ورې دای کوي. دا زموږ سره دا جنډا راځي خو پښتون ځان ته وایي پښتو. دغه شی ده چې وزبک د پښتو د ژبې دغه کوي، زموږ سره هېڅ دغه نه کوي. زموږ سره ډېرې غټې ستونزې سره روانې، موږ کورونه یې ولګول، زموږ کوچنیانې برباد شو، در به در خاک بسارې کړو. ولې زموږ سره دا چم کوي؟ ولې دا دای چې مونږ کېږي؟
السلام علیکم. زه غیثار د ولسوالۍ د چنار د کلي یم. دغه د دوستم نفر و د اربکیان د نظامګو په نامه باندې یو قومندان دی. دغه ډېر چور چپاول کوي، ډېر د مسلمانانو سره بد آواز کوي، چې چپچې په غرو کې موږ تیږي دي. بس دغه کارونه دې شروع کړي دي. دا اوس په افغانستان کښې یو بل سرپرست یو بل ساتونکی دسته چې دا رایت وساتي. دغه راستولی دی ودې منطقو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ د یکه باغ د کلي اوسېدونکي یو. د جنرال صاحب دوستم نفر راغلي دي په قومنده باندې، د ده د خلکو موټران او کورونه او نغدې پیسې خلک یې هم وهلي، دغه شان یې هم ټوله وړي. د ده په قومنده باندې اربکیان راغلي دي، خلق چوروي او خلق وهي او بنديان هم زي وصل.
یو عبدالباری د کبر بلی د شیخ ولسوالی در آزاد د ټول کاکو ګر سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی څخه غوښتنه لرو چې جنرال دوستم په امر د هغه پر قومندان باندې خلک د پښتنو سره ډول ډول ظلمونه کوي، او کورونه مو هم شوروي او شرکي هم دي، او که څوک دا خبره نه مني خپل دې راشي د هغه ځای حیاتي دي وچي.
السلام علیکم. فاریاب ولایت څنګه غیثار ولسوالۍ یم. دا جنرال دوستم صاحب چې تاسې راستولی دی، دا د پاره د چې تاسې راستولی کاکا، دا خو د ملکي خلک ګرد هزار و بېزار کړی. اول د طالبانو څخه موږ ته نفس و شکایت و، طالبانو تاسو ته کاوه. نن دوی تر طالبانو موږ ته ګټه رسو، موږ خوار و غریب بېچاره. موږ څه چې وو پر کومه ولاړ شو، پر کوم ګور نه نوځو. موږ و تاسې هر وخت دغه احتیاج یو، او تاسې مو ویلي دي چې موږ د طالبانو څخه په عذاب یو، طالبانو څخه پر نفس یو. دا تر طالبانو موږ ته غذاب شوله. موټران بیاوي، خلک وایي، زوریي، سپینږیری، سپینسار یې، سپینږ هلک یو هم نه پرېږدي. په دغه د مفاد د سپینو شفاو ده په خوله وایي چې زه ځم وطن د طالبانو څخه صفا کوم، صفا کوم یې. دا راغلی د مردوم ازاري دپاره، دا نه دی راغلی چې د وطن غم ورسره دی. السلام.
الو، السلام علیکم. حاجی احمد جن د فاریاب د ولایت د قیصار د ولسوالۍ د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. دغه عملیات په قیصار کښې روان دي. دغه اربکیان سره ډېر ظلم او زیاتۍ کوي. موټران په زوره څخه اخلي، ټکول کوي، وهل کوي، ساعت، ګوشي، ترپال، هر شي چې مینې په کور کښې راڅخه اخلي، ډېر زیان راڅخه کوي. موږ د افغانستان د اسلامي دولت څخه دا خواهش لرو چې دا دې بند.
دوستانو، ستاسو د دغو شکایتونو په اړه مې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وین دولت وزیري سره په دې اړه خبرې وکړې چې ستاسو پام ورته راړو. وزیر صاحب، د فاریاب ولایت څخه ډېر شکایتونه لرو، خلک د هغو عملیاتو په اړه راته وایي چې اوس هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ پیل شوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې ډېر ظلمونه له عامو خلکو سره کېږي، او مالونه او کورونه یې چور کېږي. ستاسو ځواب مې په دې اړه غوښت چې د دغو عامو وګړو خوندیتوب څومره په پام کې نیول سوی دی، او دغه شکایتونه ولې راپورته سوي دي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان وسلوال پوځ اصلي دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو امنیت وساتي. موږ په قطعي توګه خپلو منصوبینو ته، خپلو اړوندانو ته هدایت ورکړی دی چې په هیڅ صورت باندې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسوي او ملکی خلق و نه زوریږي.
بله، نو دغه شکایتونه څنګه راپورته سوی دي؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده، په جګړه کې هیڅ ممکنه نه ده چې ځینې کسان متضرر نشي، مګر موږ تر اخرنی حده پورې کوښښ کوو چې چاته تاوان ونه رسیږي او ملکی کسان ونه زوریږي. زموږ قواوې ټولې په دې هدایت باندې خبرې دي، او مکرران زموږ له خوانه د دفاع وزیر د لوی درسیز له خوانه هغوی ته هدایت شوی دی.
وزیر صاحب، دغه عملیات اوس د افغانستان په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې دوام لري؟ ځکه د بېلابېلو سیمو څخه موږ ته خبرونه راځي چې هلته عملیات دي او خلک ترې ناراضه دي. که تاسې وزیر ته ووایاست چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې دغسې عملیات پیل شوي دي او پایلې یې څه دي؟
بله منګا نن په د هیواد په دولس ولایتونو کې اتلس پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 اتل کلی اردو په ساحه کې پنځه عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې پنځه عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعارض کې دا هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
بلې وزیر صاحب، یو بله پوښتنه دا ده چې دا د اربکیانو یا محلي پولیسو ستونزه څومره تاسو منئ چې خلک د دوی څخه شکایت کوي او ورڅخه ناراضه دي، خلک وایي چې هغوی ځورول کیږي، نو آیا د دغو خلکو مخه به څنګه ونیول سي؟ دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده.
محلي پولیس په کورنیو چارو وزارت پورې مربوط دي. منګا په اردو کې قطعاً چاته اجازه نه ورکو. منګا نار بکیلرو نه محلي پولیس لرو، وسلوال پوس په خپل ټول وسلو سنبال دي او په ټول هیواد کې د خلکو د امنیت لپاره آماده ولاړ دي. او دا غو مشکل چې ده د قندوز سره دوست چې خبري وکړي، زبر د کورنوي چارو وزارت سره شریکم.
دوستانو، د فاریاب ولایت اوسیدونکو شکایتونه او د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان دولت وزیر څرګندونی مو اوریدي چې وای تر خپل وسه هڅه کوي چې عام خلکو ته د عملیاتو پر مهال زیان ونه وړي. په دې هیله چې دا ستونزې ژر تر ژره هواري سي. د یو شمیر نورو دوستانو پیغامونه اخلو چې د مختلفو موضوعاتو په اړه یې د مختلفو ولایتونو څخه راستولې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم. کاروبار کو
زه نور الحق د کندهار څخه دغه پیغام وړاندې کوم. ور راډیو ازادي ټولو کارکوونکو ته همیشه د افغانستان د سولې په خاطر باندې ژورنالیستان ناشې خبرې کوي. خبره خو به یو اړې وله وکړي ول د افغانستان د سولې کلی د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د افغانستان خلک یې په لاس کې وتلي دي کتوي. هر څه چې نړیواله هغه دې کوي، مګر افغانان نه تسلیمیږي. السلام علیکم.
بلې، زما پیغام د ویسی د زاوی چې د زموږ په هلمند ولایت کې د ورځمریز پیښې چې کیږي په دغه ولسوالۍ باندې چې جنګونه کیږي، د دې ټول عامل یو له دغه سره چې د پاکستان دی او موږ دې ته نه پرېږدي چې سوله وکړو، او بل نو داسې چې امتیازات نه لرو چې هغه باندې وکولی شو چې د دښمن د مخامخي دفاع وکړو. نو کورنیو چارو وزارت ته چې زموږ دفاع دي وکړي. السلام
علیکم. زه د ګیس څخه خبره کوم. خپل مشران ته د افغانستان تاسیه لرم او هیله ځینې کوم چې متحد یووالی په افغانستان کې رانشي سوله نشي راتلی.
السلام علیکم. زه سید فرحاد اکبری د لوګر دی ولسی پاسن مشر. په دې اړه دا خبرې لرم، د پاکستان اساسي غوښتنه دا ده چې افغان په خپل منځ کې ضعیف کې، یو خوا د طالب په نامه کې په نامه باندې چې افغانستان حکومت یې وژني، او یو خوا ته خپل د پاکستان حکومت چې د پښتانه ختم کړي چې تر څو پښتونستان ورک شي، او په پښتونستان په نامه باندې بل کوم یو هیواد وجود او شتون ونه لري. زه د ټولو ورون د ټولو خلکو نه دا غوښتنه کوم چې پښتانه د ځان سره متحد شي او خپل پښتونستان د پاکستان څخه آزاد کړي. ډیره مننه وروره، کامیابی وغواړم.
آزادی نصیب کولو کار کوو. السلام علیکم ورحمت الله. آزادی راډیو نه د ننګرهار د ملي اردو او ملي پولیسو د شهیدانو د ورثه دا خواهش ده چې دا زموږ پیغام دی درې څلور وارې د وزیر مالی اشرف غنی عبدالله او وزیر دفاع ته په مخ کې کیږي.
ځکه چې یو کال کېږي چې د ګل آغا شهیدي په لوبغاړه کې شهیدانو ته ورثه ته قواله ورکړي ځمکې نور هو فارد ورثه لس وارې یولس وارې کابل ته لاړل ورالل کارونه اخلاص کړل بالاخره وزارت دفاع دعوه کوي چې دغه موږ ته وزارت مهلت تخصیص نه کوي اوس درګه د مهدانو کو په قوالاو په هغه نمرو باندې تعرس شهیدانو ورثه دنه خواهشمند لري لمن دي او همدا ارزوی ده چې یوازینی همدا راډو ده چې د خلکو مشکلات خلکو غوږو ته رسوي چې دغه مشکل د وزارت داخلي وزارت دفاع او وزارت مالی سره او د اشرف غنی او عبدالله سره شریکه کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو روانه خبرونه مو هم دومره وه. د خبرونه په پای کې شمیره اعلانو در سره ویلې کې یو کچيري په خپل سیمو کې ستونزې لري او شکایتونه لري نو د همدې شمیره لاري زموږ سره شریکولای سي. موږ به په امانت سره درته خبر کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چه برتا لاشم پا وطن که می جانان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می هیریگی ندا پلار نکم می دانشان ده شیرین وطن می گران افغانستان ده شیرین وطن می گران افغانستان